د دو سب شنواري هغه ډیره مخکنی مقاله ده، د ناصر سره مقاله ده، د استاد غزلفر سره مقاله ده، نور د غوس په دی وختو کې هم ځینې مسائل مطرح شوه. موږ ټول په پام کې نیسو خاغلی اڅکزی صاحب هغه یو څلیکل کړیو، دغه ټول شان په پام کې نیسو او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلی احمدزي څخه په مننه دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 50 ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر له خپل شوقه وسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده، په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینه داران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا تر لاسه کړي؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو په خواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علی اکبر اورکزی د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علی اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر و، یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینه داران دغه د کتابتون نه راوړې وو. پازل صاحب ته سپارلې وو. بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخه مونږه کمپوز لې چې ته موسپار لې چې دې په کار شروع کې. خو لبه د مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یو میاشت وروسته وفات شو، نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي، د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي. او بله یوه نسبنامه ده منظومه، هغه د شاه نقشبند نقشبند منظومه نسب لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځینې د الفبې په شکل باندې شروع شوي ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه هم پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې من کمپوز کړی دی، او دا رساله همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوانې تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی، مطلب لیکلی، منځ پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو ته ځای خالی پرېښودی چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا شعرونه لوستې دي، څرنګه یې ارزوي؟ څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یوه لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم، خو بیا مې ویل چې زه خو که د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، ښه به. نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه، دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د ده له دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یو لویه برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته ضرب تنګی شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو بانډو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصې شي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل له اورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کې شتي، کتاب اوري ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري یو نیم کس چې بیا ماشام د سټډي ورځې لپاره روسه خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري بیا ممکن کتاب واوري ځکه چې اوریدل هغه مرې انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبل پونم د لال پاچا ازمون د ناول د سپټې دو تکل کړی دی په دې ناول کې د پیشندل شوی سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوې دی ل اخلي مومند په واورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې سپ کړی
زما د پاره مهمه خبره دا و چې دا لومړنی کتاب وو چې د وی پی هنرمندی په حق لیکل شوی دی بل ما د استاد ازمون په اړه لوستلی وو چې د ډیر خلکوال نه نو کلمې مخکې د دا سکم مقاله یا کوم کتاب نو ولستله نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم او دا چې قمر ګله یعنی دا یو هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله او زمونږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی
اغلی مومند تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته
اصلا نه
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است ټول کتاب مول وسته
ما یو سلو اتیا پانی لوستلی دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه کوم ځای چې را رسیدلی ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستون کې نه پری دي چې د چل وسته دي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسمه او پارام اصحاب وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي
ټول کتاب څو مخه ده
درې سو چارلس پانی ده که غلطه شوی نه ومه
او تر اوسه پورې چې مو څومره لوسته څو ساعت شوی
ولا ما دسي يعني دسي نه چې ما لوستلو فایل کړی ده او سب می ځان سره نیولې ده ځکه ما زین وخت 15 دقیقې سب کړی ده زین وخت می یعنی ټوټي برخي را سره پروت ده او په پای کې ودا کمپلیټ کوم یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتي او پانو کې
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي مختلف خلک راځي او غوی سره خبرې کوي دغه برخه مو همداسې عادل وستی دي او کنه څه تغییر مور کړي
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتی و خیمه چه یعنی اوس مکالمه ده او اوریدون کی احساس کری چه والا دغه مکالمه ده دو کسانو ترمنز نو دغه ارخمی حق پلا حد سکره ده نو هیل لرم چه اوریدون کی هم احساس کی دغه از ما حد سکره
مثلا په مکالمو که یو نمزای ممکن دست راشته چه پلانی آواز اوچت کرد جغی لور کرد وی ویل په دغه ځینو کې تاسو आवाज اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا आवाज اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم تقریبا دغه هڅه مې کړې ده بالکل
او دغه بل برخه چې आवाज په لوړ ژغې وویل دغه قید مهم لوستای دا او کنه دا برخه مې ترې لري کړې ده تنه جمله مو په لوړ ژغ لوست
نه جمله مې یوازې په لوړ غږ
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلمات او لغاتونو کې یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي مګم نور ماده څه خاص تغیرات نه راوستي نه
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوې کتاب بیا له کوم لارې خبروي
نو موږ خپل یو آدرس لرو د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر دی اغه خپل پانه لري په فیسبوک کې په ټوئیټر کې په انستګرام کې د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې دا کتاب شریک کړو د مینوالو سره
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی. که د یوه کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري حاڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کی. نو که د آنلاین لاري په دغه توګه چې تاسو یاد کړل امکان ولري حتما به دا حاڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ول ټوټي ټوټي به خپور کو.
یو مهم سوال ل خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیسته چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر مغریمه، او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتی کوم، او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره پیژندل په جریان کې اچوله ده، او دغه په اجازه دا کار شوی ده.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لازادی راډیو ادبی مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدار نه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور و پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد و چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غورځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څیره زشته مړاوي کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمی ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و، او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت، او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نورګوله دا په کتاب کې کښیر دا او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښیر شو چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یودم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو. یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان و. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالی لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مونه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ بوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر تته ورغله. علم حاصل کرو خاتمې چین جانا پړي. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایه له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې. او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب به ور وایستله. کوټې ته ننووت، لفافه یې پرانیستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنې موږ یوه وینه یو. تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ وو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د ننوایي تنوران جي. په دې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي، بل ماډل به مشته سورتوي د وزبکی رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي. په ولاړ ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ول کې ژغوت به وزبکی ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پلاته جي. نو دا څو رقم پکې کې په دې کې مخایو څه غیزه پر کړې دي. نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سي بي جي، خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپانیون پراو تللی اسپانیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي. اوس په بازار کې ښولی په بل ورځ بېرته راښلی وو ناکامه سوی وو. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي. ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرفه او همي ډوډۍ خوندوره او با کیفیته پخېږي.
د گیسه و د جتنورانو دغه نه فرق دی. د گیسه د گیسه خدا هم جی منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پکې کې لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او منانویانو ته ډیر په استراحت دی. دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري. د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
ستم ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا